قبل كده مازدګر څلور بچې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته پښتو خبرونه زفر به ظاهر لخپل نور همکارانو سر درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډېرې دو خبر دی چې افغان حکومت یې هرکلی کوي او وایي چې دې کار د جګړو په ډګرونو کې مثبت اغیز لرلی دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 600 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. په عراق کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 93 ته رسیدلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې څه باندې 600 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې وسله والو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. مل پاسوال محمد وای صمیمي ازادي راډیو ته وویل
اضافه تر 600 نفر په اسمن امنیه وردګ ولایت تلفات لري چې ملي امنیتي ځواکونه ټول مشترک عملیات کړي دي او په بعضي موارد کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه سره یو ځای حمایت کمکاران هم زموږ سره په ډیرو برخو کې عملیاتو کې برخه درلوده. په هوایي ضربو کې
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي خپلو ملګرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ردوي. بل خو د اروزګان حکومتي چارواکي خبر ورکوي چې د وسله والو طالبانو بریدونه یې په شا تمبولی دي. وسله والو طالبانو څلور ورځې مخکې پر ګیزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه پیل کړي وو. د اروزګان د ولي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. زړګی عبادي وایي د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
یو کې د سیمې نیولې وي خو درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. ټپیانې هم د مخالفینو په هغه سیمو کې پاتې د طالبانو مرګ ژوبله ډېره ده. خو دقیق عمارې معلوم نه دی چې هغه عمارې ماته معلومه ده. شل کسان نه پورته وو، کسان زخمیان هم پاتې وو په سیمه کې.
د ولی ویاند وایي چې د وسله والو طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات تیره شپه پیل سوي دي. وسله والو طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بل خو د غزنی چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې د دې ولایت په دیاک ولسوالۍ کې 400 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویاند محمد عارف نوري نن په دې اړه رسنیو ته په لیږلې صوتي پیغام کې ویلي په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي.
نه تر وسلوال طالبان وژل شوی دی، 15 تر ټپیان شوی دی. هغه یو اندازه وسلې، مهمات او موټرسایکلونه د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي.
نوري زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بل خو د غزنی ولایت مقرب ولسوالۍ په چاردې سیمه کې د ولسي پاسونوالو پر یوه پوسته موټر بم برید شوی دی. د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یاد موټر د چاودري د شدت له کبله څلور تنه پاسون کول کی ټپیان شوی دی او د هغوی د پوستي و برخه چې خټینه کلا ده نړیدلې ده. خو لري کمرغه چې نور چاته پکې زیان نه دی وشته.
بل خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه وسله والو طالبانو په نجراب ولسوالۍ کې د ولسي پاسونوالو پر یوه پوسته حمله کړې ده. د نجراب امنیه قومندان حبیب الله اندرابي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې دوه ساعته جګړه کې شپږ پاسونوال او 15 وسله والو طالبان وژل سوي، دوه پاسونوال او یو طالب وسله وال ټپي سوی دی. وسله والو طالبانو بیا ویلي چې په دې نښته کې 9 تنه پاسونوال وژلي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تیر شپه وسله والو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالاحد نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه د شپې پر 9 بجو پیل او 3 بجې دوام وکړ. د پوینه په دې جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته شزیره بللې ده. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیری ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب سوي دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنۍ د کم عمره لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د عراق په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او د عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 93 کسانو ته رسیدلی دی. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې ناکراری 15 ورځې ته ورسېده. کمیسیون وایي د وزګارتیا، کمزورو عامه خدماتو او پراخ اداري فساد له کبله په دغه مظاهرو کې چې تیره سه شنبه پیل سوي نږدې 4000 کسان ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو انټرنیټي خدمات بلاک کړي او په جنوبي ولایتونو کې د مرګ ژوبلې د شمیر تاییدول ورو کړی دی. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون په یو تلویزیونی وینا کې ژمنه وکړه چې د مظاهراتیانو پر حق غوښتنې به ومنل سي، خو صدر اعظم دا خبرداری هم ورکړ چې د عراق د ستونزو د حل لپاره کوم جادویي حل نشته. د استرالیا حکومت وایي د دغه هیواد دوه وګړي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو خوشې کړای سوي دي. مارک پیرکن او جولی کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو ټول تورونه ورڅخه لرې کړای سوي دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارای سپین نن سهار په کانبیرا کې وویل چې دغه دوه کسان له تهران سره تر حساسو بحثونو وروسته خوشې کړای سوي. هغې زیاته کړه چې دوی روغتیایي وضعیت او روحیه ښه ده، خپل کور ته پر لاره دي. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې یو ایرانی مواصل چې له 13 میاشتو راهیسې په استرالیا کې بندي و تر خوشې کېدو وروسته تهران ته رسېدلی دی. نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یوه بر وړونکي او مینی بس موټر د ټکر په نتیجه کې لس کسان مړه سوي دي. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي راد عرفات ویلي چې په اوو ټپیانو کې څلور تنه یې په روغتون کې بستر سوي دي. په اروپایي ټولنې کې رومانیا هغه هیواد دی چې خونړۍ ټرافیکي پیښې پکې کیږي. او له واشنګټن څخه په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د پام وړ شمېر د کمولو امر کړی دی. دا په اصل کې ده چې ولسمشر ټرمپ د استیضا د پلټنې په وړاندې مبارزه کوي چې د ملي امنیت شورا د فعالیت په تړاو د یوه افشاګر په شکایت متمرکزه ده. بلومبرګ خپرونې پرون وخت راپور ورکړ چې د کارکوونکو شمېر به په تدریجي ډول کمیږي. دا مهال د امریکا د ملي امنیت په شورا کې 310 کسان د عملی په توګه کار کوي.
خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان:
بدون شک که هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدن، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حاصل میکنیم.
پوځي کارپوهان بیا په دې اړه څه نظر لري؟ باری عرز ازادي راډیو ته داسې ویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي حساس موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. اخوا په کندهار کې به د یوه پلان کې سبب ریچ وایي څلور زامن د پولیس په لیکو کې وژل سوي دي.
د دې چې وشتلې او د بل ورل د کول ورل کړي و چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر ورل نو هغه د وامه سره چې دا ورل یو پر ما بلل نه کې د يم چې وشتلې دا د واخو دلته شي داس ول.
نو راپورونه هم لرو. په دوه منیمایی که چه اونیز پروگرامونو تا زنگره سوه ده دوی اونیز خبرونی لرو حقیقت صده یاو ده زوانانو لپاره زنگره پروگرام تنده چنگی. سمو جغلازا ده ایرادگاوری د امریکا دفاع وزیر وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې ډېرې سوي دي. مارک اسپر ویلي چې دغه اقدام د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه سوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د حملو د جګړې پر ډګر هم اغېز کړی دی. تفصیل ناجیه صفایی راکوي.
په افغانستان کې د حملو په ډیرېدو سره د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې امریکایي رسنیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ښاغلی سپیر له پوځي هډې څخه د رسنېدو پر مهال ویلي د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو وسله والو طالبانو تر ډیر تلفات اړولی دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي د طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر مثبت اغېز کړی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم د طالبانو په وړاندې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن وایي
له شک پرته هر څومره چې نړیواله ټولنه او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي خپل همکاري زیاتوي، هغه مرچ چې دوی خپل مرستې زیاتوي په همغه اندازه به موږ ډېری بریاوې ولرو، پرته له شک چې د پام وړ اغیزې به ولري.
نموړي ویل افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې توانېدلي چې د وسله والو په وړاندې پراخ عملیات وکړي او یو شمېر ولسوالۍ بیرته ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سولې د هوکړې تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د ځینو ملي او نړیوالو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او دغه شان د ملکي وګړو د تلفاتو د ډېرېدو اندېښنې هم مطرح شوې دي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام بلی افغان د بهرنیو ځواکونو حملو ته په اشاره سره وایي د جګړو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د امریکا ستارکات زیاتوی دي زما په اند په بل صحات او نکاتو کې هوایی دي سانتونه او هوایی حملات زیاتوی دي او د دشمن پر مورال باندې حمله ته تاثیر گذار دي. خوغه د مذاکرات لارې بین الافغانی لارې هغه لار ځای دی نه بولم.
طالبانو هم ویلې د سولې خبرې دی بیا پیل شي، خو دوی د هم ویلې کچېره جګړه دوام پیدا کوي نو جګړه به وکړي. د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو مشرانو یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او دوی په دې هڅه کې دي چې له امریکا سره بیا ځلې خبرې اترې پیل شي. د افغانستان حکومت د شته ستونزو د هواري یوازینی لار سوله ګڼي، خو وایي دا ځل د سولې په خبرو اترو کې اوربند اساسي شرط دی.
و مریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبان پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حمله ډېرې سوي دي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د دغو حملو په ډېرېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له ښاغلي باري عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي، ولی دا هغه کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی.
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او تر څنګ یې د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخ ته ځي، دا د کلونو کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلې چې ځینې ولسوالۍ آزادی کی خبر ته دا بیا یعنی اونده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچیر د بهرنۍ ځواکونو حمله ډیر شوې د طالبانو په وړاندې ستاسو نظر هغه اغیز نه لري، نو الته خو بیا ویل کیږي چې د طالبانو تلفات هم ډیر سوي؟
شک نشته، دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري، کله تلفات لږ شي کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي کله د طالبانو دا زیات شي کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان لري.
ستاسو نظر څه باید وسي چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو لاري جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې حق باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنگ په افغانستان قضیه د جنگ د لارې څخه نه حل کیږي او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هیڅ تغییر په جنگ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کیږي نه.
د پوزیچارو کارپو باری آرزو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو اوري خبر د جګړو او د امنیت ورزو کندهار ولایت الته د هغه پلار کیسه چې څلور زامن د پولیسو پلیکو کې د دندې پر مهال وژل شوی دی اورو د سید ګل دوه زامن څلور کال وړاندې د وسلوالو په یو چیرې کې بریټ کې وژل شوی او دوه نور بیا د طالبانو په یو بل وسلوال حمله کې وژل شوی دی سید ګل وایي چې دولت ورسره د پولیسو لای کرامیه پرته نور مرسته نه کړې د کندهار زموږ همکار صادق رښتینی دغه راپور را لېږلی دی چې د همدې پلار په ځخ پیلېږي
نو بیا زه نکسمې زغستل چې خبره په اجرا باندې لګیدل
هغه پلار چې د بدلی د خپل غبرګو زامونو جنازو ته ناسو سید ګل د پولیس پولیسو کې خپل څلور زامن له لاس ورکړي او د امحال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایه کور کې ل خپل وو یتیم ول مسیانو او دوه کندو مژندو سره ژوند کوي
په کار لګیاو هغه سړی راغلی واغه کاچل یا هغه طالب یا هغه دشمن د دې چې وشتلی او د بل ورنه د کور ور لا کړی و چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر ور نو هغه د وامه سره چې دا ورور یې وس پر ما ملاله نه کې دیم سی وشتلی دا دوه خو دلته شي داس ول نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نوم یې دی یو محمد ابراهیم نوم یې دی نو یو خپل زخپل د پوسټي کمانډان په هغه وخت دا غ پوسټه د جازیه پوسټه مشترکل چې دا و چې د روزیه په 15 شپه حمله پر وسو دا ازما زامن دوه پښکې دان سو یو نه د سرباز په صفاتو دا یو چې وس ترمن وو کمانډان د پوسټي وو
د چې خپلې هم د پولیسو پلیکو کې دند تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو له اکرامي پرته نورم رسنه د سوي
نورم یو سراته می ارتیا د دغه حکومت کې کړی دی چې د خېل ډیر وخت څرځي جمهور سوي دی د ډیر نسکاله مش په د حکومت کې د ځان خونو مل اولاک خوانج نه راکو چې موږ د چا سره غداري وکړه مش په سی ولاګه د وډي او د ډاکټر وو د چای د بریا بسیدل نور غداری موږ په حکومت کې نه د کړی چې افسره چنکو یاداس کو یو که چارپس کو که توپک پس خار کو یو شی د ځان سره له ولاکل دغه هم سای توپ سره دغه د سرخیل دروازه را ولاکه د ما پس کې شه د بل په کوټه کې دروازه دا چې مل مراسی یو یار شنا راس لکته تر تاج دی نه دا سی په دا پس کې کو یا پس کې چې نو چې حکومت پر سره موږ ستو کې دای چې مان ته سره ورکې یو شی ورکې یو مې نه معلومه شي
د ملي پولیس پولیسو کې د وسلوالو ضد جګړه کې د وجلسو پولیسو اکثره کورنۍ د محل لدې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کول ته اړسی بي دي د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانې یا د پولیس پولیسو کې د شیدانې د خلکو د پاره پلان ست چې د ته پاینده کې یو نمره نمرم زکه ورکول سي د کور د پاره چې هغه پلان متاسفانه د وسه د شاروالیو د خاص خنه د عمل سوی چې دا پلان ان شاء الله عملي بڼه به ومو مې پراتلونکي کې
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړی کرښه کې په وایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګری ز جګړې کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلوز باندې مرګ زامونو تابوتونو ته کښینه ولیدي
د تلې د شپږمې د انتخاباتو په اړه د هیواد لټولو ولایتونو څخه ورستي خبرونه او راپورونه ل آزادۍ رادیو اوریدلای شي
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ورستي حال د آزادۍ رادیو پر اف ام 0.15 او منځنۍ چپه 12 شپږنیوي
د آزادۍ رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د اف ام 0.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي ورزو د انتخاباتو وړاندې موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومتریک و د سکوي ورکسوي او له هغه دوه وشتو څخه چپ کارتونه استل سوي دي د دغه کمیسیون یو غړی مولانا محمد عبدالله دا هم وایي که ولایتي مسولین د انتخاباتي سرغړونو راپور ورنکړي ترنوالي ته ورپېژندل کیږي له دې سره یو شمېر د څار بنسټونه او مدني ټولنې بیا انتقاد کوي چې کمیسیون په خپلو چارو کې له مدیریتي ضعف سره مخ دی نورحال فیروزه عزیزه کوي
دا ځل د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات په ورځ په پایتخت کې د بایومتریک د وو الو د ورکېدو خبره کوي د دغه کمیسیون یو غړی مولانا محمد عبدالله د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری غونډې ته د غشان وویل چې زورواکو د بایومتریک له 22 دزګاونه چپ کارتونه هم وستری دي ښاغلی عبدالله د انتخاباتو ولایتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که چیرې دوی د انتخاباتي سرغړونو په اړه معلومات شریک نه کړي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې ورمعرفي کړي. ده وویل ولایتي مسؤلین باید د رای ورکونې د هغو محلونو په اړه راپور ورکړي چې بایومیټریک پکې نه دی کارول شوی او یا هم زورواکو پکې د صندوقونو ډکولو په ګډون غیر قانوني کړنې ترسره کړي دي.
که د ولایتونو انتخاباتي کمیسیونونو رئیسانو او مسؤلینو موږ ته د سرغړونو په اړه راپورونه رانه کړل او وروسته ثابته شي چې درغلي شوي هغوی چې په هره کچه وي موږ به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړو.
مخکې تر دې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کړی چې یوازې بایومیټریک شوي رایې ورته د اعتبار وړ دي. د ولسمشرۍ ځینې کاندیدان وایي د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي او نا بایومیټریک شوي رایې کارول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي ځینې کسان د مشخصو کاندیدانو په ګټه درغلي کوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې دا ویډیوګانې به وارزوي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې د 22 ولایتونو انتخاباتي مواد د انتخاباتو مرکزي دفتر ته رسیدلي او د پاتې نورو 12 ولایتونو مواد به هم د نن ورځې تر پایه را انتقال شي. د نوموړي په خبره تر دې مهاله د 1000 محلونو د نتایجو فورمې دوی ته په برېښنایي ډول رسیدلی دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د مدیریتي ضعف له امله دغه پروسه په سمه توګه مخته نه ځي. د افغانستان د شفاف انتخابات د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
متاسفانه ضعف مدیریتي
له بده مرغه د انتخاباتو کمیسیون له مدیریتي ضعف سره مخ دی، ځکه دوی تر دې دمه لومړنۍ پایلې اعلان نه شوې کړی او له ولایتونو ولسوالیو سره اړیکې هم نه لري.
د مدني ټولنو د ګډي کاري ډلې غړی عبدالله احمدي بیا وایي:
نگرانی جامعه مدنی و
د مدنی ټولنو او د خلکو اندېښنه دا ده چې یوه اونۍ تیریږي خو د رایو ورکونکو د رایو اعلان نه دی شوی، چې زیات شکونه رامنځته کړي چې په دغه پروسه کې د تقلب او دخالت امکاناتي زیات کړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 22 نیټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ازادي رادیو ته غوښیست زموږ د ساعت خبرونه د ملاری د پتوه منی مایک نور اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه برخه ته ورسو د یو بل تازه راپورت تاسو هم راړو. افغان ولسمشر ویلي دی چې د دې هیواد نوې ولسمشر به په دریونیو کې لوړه پر ځای کوي. د دې راپور نور جزئیات ما همکار ناجیه صفایی راکوي چې کابل استودیو څخه راسره پر کرشده. ناجیه صفایی، خبرونه تشریح کړئ.
سره له دې چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، ولسمشر غنی وایي درې اونۍ وروسته به نوی ولسمشر خپل کار پیل کړي. ولسمشر غنی دا خبرې افغان امنیتي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې وکړي.
سی هفته بعد
درې اونۍ وروسته نوی ولسمشر د خلکو د رایو په اساس د لوړې مراسم پر ځای کوي. د دې اعلان د انتخاباتو د کمیسیون او بیا د شکایتونو کمیسیون په غاړه ده. په درې اونیو کې هر عمده پالیسي چارتیا وي زه ستاسې په خدمت کې یم، خو په وضاحت سره وایم چې دغه وړاندیزونه باید هم دغو درې اونیو پورې محدود وي.
ولسمشر غنی دا خبرې داسې مهال وکړې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د محل ویش پر اساس د انتخاباتو وروستي نتایجو اعلان ته څه باندې څلور اونۍ پاتې دي. د دغه محل ویش له مخې د انتخاباتو لومړني نتایج به د میزان په 22 او وروستي به د عقرب په 16 اعلان شي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي داسې نه ښکاري چې د عقرب په 16 نیټه د انتخاباتو وروستي نتایج.
دوستانو بیا هم بخښنه غواړم چې زموږ تخنیکي ستونزو له کبله دغه راپور له خپرېدو پاتې سو. یو ځل بیا غواړم ووایم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د هیواد نوی ولسمشر به درې اونۍ وروسته د لوړې مراسم پر ځای کړي. ښاغلی غني د شنبې په ورځ په ارګ کې د یو لوړ مراسمو پر مهال ویل چې د ده لپاره پالیسي او وړاندیزونه باید تر درې اونیو پورې رامحدود سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر غني د دغو خبرو په غبرګون کې ویلي چې حکومتي مسؤلین او د انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتي نتایجو تر اعلان پورې حوصله وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو نتایج به د عقرب په 16 اعلان نه سي او ممکن تر 50 ورځې پورې وخت ونیسي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نو اوس به یو نړیواله موضوع واخلم. ایران دوه استرالیایي بلاګ لیکونکي چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي، خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خطرې زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترانسپ خبرونه ته شرغلی که په سر کې تر توس چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته له جزئیات ورکړي چې دي.
بله، دا هم دا موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه، د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یوه جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوي وو، وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار چې دا جوړه خوشي کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایي لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر
بلیو.
د دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وایند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسی ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
زته مننه کوم اسمت سروانو. دوستانو و مریدل چې ایران هغه دوه استرالیایي بلاک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوشی کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
چې موبایل خپلواکین د داسټه سوالات د قلاینه د مرکز نه هړي کړي ولې دا بلا کال مخکې مو د ری د هاغړي و د زرنیش کې کوم تای سپانه او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات صوبه د نل مل رو دی او بشکا و په فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال دریا هم بولي موږ د والي صاحب غواړو چې د غزمش څنګه سم کې و د مجيري د کوم تای سپانه مشته مل کې شي په خو او و چې متای په نن نشته خدا زو د والي صاحب څخه غواړم د ازمش په حل کې څه ډیر د وګړو د ستونزو سره مخامخ وي. تای سامان
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د ازادۍ رادیو ته د لارینا ټول افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د ولګي نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته چې هغوی ته شل کسان دیش کسان او پنځلس کسان ورپغاړه دي، دغه نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، ځکه ښوونکی د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده. تر څو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مصدر وګرځي. وسلام، به احترام.
جهیمات جن د هلمند ولایت مرکز د سرګاز څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. واقعا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي او یا پاکستان ته سفرونه کوي، ښه پر ځای خبره به دا وي چې افغان حکومت سره په تماس کې، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. خو دوی ستونزه د افغانانو سره ده، دوی ستونزه د چینایانو، د شوروییانو، د ایرانیانو سره نه ده، دوی د افغانانو سره راخیستل، د افغان وژنې کې لاس اچولی دی، د افغانانو سره چین د افغانستان پر حال ورحمي، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو سره مو شریک کړي وو، او لکه چې تاسو هم خبرې سنند د میزان یا تعلیم میاشتې د لسمه نیټه ده چې په افغانستان کې د ښوونکو له ورځې سره برابر ده. هر کال دغه ورځ په پلازمینې کابل او ولایتونو کې لمانځل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر ویلې هلمند چې د نوي حکومت لومړنی کار د ښوونکو د معاشونو لوړول وي. میرویس بلخي چې نن په کابل کې د همدې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، دغه ورځ ښوونکو ته د کورونو د ویش ژمنه هم کړی ده. په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. ورځو زل بیا له سلام محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزني چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې په دیاک ولسوالۍ کې نه تنه وسله وال طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. بل خو د اروزګان حکومتي چارواکي خبر ورکوي چې د وسله والو طالبانو بریدونه یې په شا تمبولی دي. وسله والو طالبانو څلور ورځې مخکې پر ګیزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه پیل کړي وو. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیگ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې دا افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته ش زیری بللی دی. د عراق په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر درې نوي ته رسیدلی دی. ویل سوي چې له تېرې سې شنبې راهیسې په دغو مظاهرو کې نږدې څلور زره کسان ټپیان سوي دي. له واشنګټن څخه په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د پام وړ شمیر د کمولو امر کړی دی. دا مهال په دې شورا کې درې سوه لس کسان د عملیې په توګه کار کوي. د استرالیا حکومت وایي چې دغه هیواد دوه وګړي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو خوشي کړای سوي دي. او نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یو مینی بس او باروړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې لس کسان مړه سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي.
سلام محمد صالح خمنانه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. مخکې تر دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې یو حقیقت څه دی او بل د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تان دي، څنګه دی له وصل وصل څخه تر دې مال د افغانستان سپورتي خبرونه اورو. د خبرونو مو تر پنځه بجو ده.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال غوري لیگ سیالۍ وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی ازر رادیو ته ویل چې فرزاد منصوري او سید حسن موسوي د دغه لیگ د الغبیر لوبډلې سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. ښاغلی امینی وایي الغبیر لوبډلې وروسته له هغه دغه دوه افغان لوبغاړي د خپلې لوبډلې لپاره واخیستل چې د افغانستان تر شل کلنو کم عمره فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال سیالیو کې ښه وځلېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړۍ په غوره لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د دوی د مهارتونو او تجربو د لوړیدو لپاره ګټور بولي. د زابل ولایت د کرکټ غوره لیګ سیالیو لپاره د لوبغاړو بولی ترسره شوه. د دغه سیالیو یو تن مسول محمد هارون لیوال از رادیو ته ویل چې د زابل په غوره لیګ سیالیو کې شپږ لوبډلې ګډون لري. د لوبغاړو بولی تیر مخام په مرکز کلات کې وشوه. خغل لیوال وایي د لوبغاړو په بولی کې یو سل شپېته لوبغاړي شامل و چې هر لوبډلې ترې د خپلې خوښې اتلس لوبغاړي غوره کړل. سورغر اتلان، شیخ متی زلمیان، د شاجوی بازان، زابلستان، قلات خرولی او ترنک اتلان هغه شپږ لوبډلې دي چې د زابل په غوره لیګ سیالیو کې لوبیږي. که څه هم دغه سیالۍ په زابل ولایت کې د کرکټ بورډ د امریت په همکارۍ د دغه ولایت د ځوانانو په نوښت ترسره کیږي، خو د دغه لیګ مسؤلین د افغانستان د کرکټ بورډ له مرکزي ادارې غواړي چې د زابل ولایت کرکټ ته پام زیات کړي.
او ټاکل شوی چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو لړۍ نن په لاهور کې پیل شي. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله ونه شوه، خو په دوو نورو لوبو کې بیا پاکستانی کرکټ لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړه او د یو ورځنیو لوبو لړۍ په خپل نوم کړ. دا له هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې په پاکستان کې پر سریلانکایي لوبغاړو وسلواله حمله وشوه، لومړی ځل دی چې د سریلانکا د کرکټ لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ورغلې ده. ټاکل شوې د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د اکتوبر په 8 او درېیمه شلوریزه لوبه د همدې میاشتې په 9 نیټه په لاهور کې وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو